پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مخکینۍ مشرې شهرزاد اکبر سره یې د ښځو نجونو او لږکیو د حقونو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دغه څرګندونې کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي. شهرزاد اکبر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وه چې د طالبانو په بیا واکمنېدو یې کمیسیون منحل شو. د ماشومان د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان اویا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه مؤسسه اټکل کوي چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه تکیه ده. اروپایی ټولنې له افغانستان سره د شپږ دېرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړ. په افغانستان کې د دغه ماموریت په ټویټر لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپایي ټولنې له بېوزلو افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی و. تېره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام WFP تایید کړه چې د اروپایي ټولنې 50 میلیونه یورو مرستې ترلاسه کړې ده. د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل چې د استازو جرګې کنټرول په لاس کې واخلي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي دغې جرګې کې د کنټرول لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده چې جمهوري غوښتونکو د کالیفورنیا د پایلو تر اعلان وروسته ترلاسه کړي. ډیموکراتانو یوازې 211 څوکۍ خپلې کړې او د پاتې 6 څوکیو برخلیک لا معلوم نه دی. تر دې وړاندې ډیموکراتانو په همدې منځمهاله ټاکنو له لارې په سنا جرګه کې خپل کنټرول حفظ کړ. او د امریکا په تکزاس کې هغه زندانی اعدام شو چې 18 کاله مخکې خپل امیندواره ملګری او 5 کلن زوی وژلی و. 55 کلن سټیفن باربي ته د زندان دننه وژونکي پیچکاري استن ولګول شوه. نوموړی 2015 کال کې د خپلې ملګري او زوی په وژنه محکوم شوی و. پولیسو هغه مهال د همدې کس په کور کې د هغه د ملګري او زوی جسد ومونده چې زنده شوی و. که څه هم د باربي منافع وکیلانو د اعدام د حکم د ردولو غوښتنه کړې وه، خو پرون چهارشنبه د امریکا سترې محکمې د مدافع وکیلانو غوښتنه رد کړه. ازادي راډیو خبرونه واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن د اقلیمي بدلونو د ګواښونو په خاطر د افغانستان د ماشومانو په اړه اندېښمنه ده.
به اساس آمار ما حدود 70% از اطفال افغانستان از تغییرات اقلیمی اخیر در کشور متاثر گردیدن.
سیف د چلډرن نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي د اقلیمي بدلون له امله هغه ماشومان له خطر سره دي چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده. پینځم ورځ د چي د چمن لار تړلې
موږ تجاران زرمن کیجو په دغه حالت کې ډیر زیات.
په افغانستان لپاره د روسیا استازي وایي د ماسکو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې چې دوی ټول شمول حکومت نه دی جوړ کړی. نور مسایل هم لرو تر پای سره ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان اویا سلنه ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. دغې مؤسسې نن یو بیان خپور کړی او ویلي دي اقلیمي بدلون د هغو ټولو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی چې د کورنۍ اقتصادي په کرنه باندې تکیه ده. دغې مؤسسې اټکل کړی چې د افغانستان روانه وچکالي به 2023 کال ته هم وغځیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقلیمي بدلون په اړه بحث کوي، د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي د اقلیمي بدلون په تر ټولو ځپل شوي هیواد افغانستان کې 70% ماشومان د دغه بدلون له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه موسسې په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې د افغانستان روانه وچکالی به 2023 کال ته هم وغځیږي. دغه موسسې ویلي دي چې اقلیمی بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصاد یې په کرنه تکیه دی. د دغه موسسې په بیان کې راغلی دي چې د اوسنۍ وچکالۍ له امله د بې وخته سیلابونو د راوتلو سره څاروي له منځه ځي، کروندې زیانمنېږي، د اړتیا وړ خوراکي توکي کمیږي او د اوبو سرچینې له منځه ځي. سیف د چلډرن ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د دغې موسسې په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% ډېر شوی دی. دغه موسسې له دې وړاندې ویلي وو چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان چې یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي شمیر یې 2500 تنه وو، خو په سپتمبر میاشت کې دا شمیر 4200 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن ویلي وو وضعیت تر دې کشیدی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیواله موسسه وایي په داسې حال کې چې ژمی په رارسېدو دی او په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې مخ په کمیدو دي، نو د پسرلنیو حاصلاتو په ختمېدو سره به د دغه هیواد ماشومانو وضعیت لا پسې خراب شي. سیف د چلډرن خبرداری ورکوي چې راتلونکې څو میاشتې به د دغه ماشومانو لپاره ډېرې بحراني وي، ځکه د دغه موسسې د بیان له مخې چې د لوږې له بحرانه تر ډېره ماشومان زیانمنېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې ویان عاشق الله مندوزی ازادي راډیو ته وویل چې له شک پرته اقلیمی بدلون د ماشومانو په ژوند منفي اغیز لري.
زموږ د شمیرو له مخې د افغانستان په سولو کې 70 ماشومان د اقلیمي بدلونونو له اړخه اغیزمن یا هم له خطر سره مخ دي. د هغه ماشومانو شمیر چې سوی تغذیه ده هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ دوی ته خواړه نشي برابرولی. د دې تر څنګ د سړکونو په سرونو د ماشومو کاریګرو شمیر هم زیات شوی دی، ځکه کورنۍ هغه عایداتي سرچینې چې په کرنه تکیه وي له لاسه ورکړي دي.
دای وای په افغانستان کې 20 میلیونه خلک په کرنه او مالداری خپل ژوند پر مخ وړي، خو دوامدار وچکالی چې له 2020 کال راهیسه پیل شوی او وړاندوینه دا چې په 2023 کال کې به هم روانه وي، خلک له سخت حالت سره مخ کړي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې موسسې سیف د چلډرن د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې دوی باید د ماشومانو پر حقونو تمرکز وکړي، ځکه هغه پریکړې چې دوی یې کوي د ماشومانو پر راتلونکي به اغیز وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او زیات شمیر خلک سختې بیکاری په مخه کړي دي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د سږ کال په ژمي کې زیات شمیر خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو استازي په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې چې د روانې نومبر په 6 جوړ شوی و، افغانستان د نړۍ د 6 هغو هیوادونو په قطار کې وباله چې د اقلیمي بدلون له اړخه تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بېساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویندویانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د تازه بیان په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې سکل افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی.
آزادی
رادیو 2 منځنۍ چپا او ایف ایم 100.5 چپا.
د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي طالبان ځکه د موسکو غونډې ته نه وربلل شوي چې ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی. کابلوف ویلي روسیه د طالبانو له دې ادعا سره موافق نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټه دی. د موسکو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. جزئیات له احمد شي براورو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکو فارمټ لغونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید همشمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغونډ شي، خبرې وکړي او پوه شي چې څرنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسیې په پلازمینه ماسکو کې پرون د ماسکو فارمټ څلورمه غونډه ترسره شوه. تر دې غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی له ګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعیین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربی اماراتو، سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته.
د موسکو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د لنډمال حکومت لپاره د ملګرو ملتو په ډول د نړیوالو ماسو تر څارنې لاندې اتي وشي. اخوا له طالبانو غوښتل شوي چې د نشه یي توکو د له منځه وړلو او قاچاق په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې د ترهګرو د له منځه وړلو په خاطر دې جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغېز پرېستی شي که څنګه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي چارو کارپوه نجیب الله آزاد وایي
روسیه په وار وردا ویلی چې د افغانستان له خاورې څخه دیتا غواښونه متوجي دي. نو زه فکر کوم چې دغه غواښول کبل هم دي هغه هڅه چې روسیه کړې دي چې طالبان د دې په وړاندې د خپل خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي، هغه نه دی ورکول سوی. نو روابط له وړاندې لا خراب دي او دیتا نه بل نه ورکول په دې ناسه کې زه فکر نه کوم چې تر دې د روابط لا نور ډیر خراب کی. د دواړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا د ودری میاشتې ترنګلې دي.
نو آزاد صاحب، کچرته ستاسو دا خبره د ودری میاشتې و بولو چې د طالبانو روسي روابط سم ندي، خو پام دې د ودری میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسي له طالبانو سره کړې دي، د تیلو، د غنم او داس قرارداد.
ډېر هوادونو هم په دې حته کې دي چې د افغانستان د ولس سره کوم څه سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، کغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه کده د تیلو وي. همدارنګه ایتالیا هم د ورځې وړاندې ول چې د خپل درې دلې پروژې د افغانستان کې بیا پایلوي. خو زه فکر نه کوم چې لمړی خو د افغانستان طالبان کوم قراردادونه سوي دي هغه د په واقعي ډول پالیسی دا کوم بحث ده چې دا مستقیمه د طالبان سره د هیڅ ډول ډیپلوماټیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیه په خپل د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لا صنعت اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیه او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان پر روس اشکال د اگست په 15 کابل ته ننوتل، هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډیر شو. څه شی د دې باعث شوی د ساس په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا کله چې روسیه پر یوکرین باندې برید کوي، هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو او هغه ډیر ښکارا د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریز ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډیر مدنه وتی راځي چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکارا ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابه دی کولای او د روسیې د اقدام چې پر یوکرین باندې برید دی وی هم دی.
نجیب الله آزادو د سیاسي چارو کارپو د موسکو د فارمټ د غونډې په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د اوکراین له ولسمشر سره په پلازمینه کیف کې خبري وکړي. ویلیم برنز د سیشن میپرس کیف تولار په غوړس چې روسیې ځواکونه پر دې ښار توغندي وشتل. روسیې ځواکونه نن هم د اوکراین یو شمیر ښارونه په نښه کړي دي. احمد شیبر د اوکراین د حالاتو په اړه جزئیات راټول کړي او را سره شریکوي.
د اوکراین پر بندري شهر او د سنن سار د روسیې ځواکونو توغندي لګیدل دي. اوکراین رسنیو په ورته وخت کې خبر ورکړ چې نن سهار د دانی پرو په شار کې په پرله پسې چاودنې شوې دي. په دې راپورونو کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې څومره مرجوب لا وشته او څورانه یې رامنځته شوې ده. بلی خواته د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې له مشر ویلیام برن سره په پلازمینه کیف کې د اوکران د جګړې په تړاو خبرې کړې دي. تر دې لیدنې کتنې وروسته زلنسکی خبریالانو ته وویل چې د ټولو هغو موضوعاتو په اړه یې له ښاغلي برن سره خبرې کړې دي چې د اوکران لپاره مهم دي. د اوکران ولسمشر پرون خبریالانو ته دا هم ویل چې د روسیې د اټومي ګواښ په تړاو هم د سیایي له مشر سره شخېدلی دی. د سیایي مشر چې کله د سیشن بی پروس په ورځ د اوکران پلازمینې ته ورسید د روسي ځواکونو د بریدونو له عملی پناه ځای ته پناه یووړه او تر هغو هلته و چې بیا یې له ولسمشر زلنسکي سره وکتل. وروسته تر دې چې روانه اونۍ د ناټو د غړي هیواد پولنډ پر خاوره دوه توغندي ولګېدل او دوه کسان یې ووژل، دا اندېښنې پیدا شوې چې جګړه پراخه نه شي. دې جګړې ته هغه مهال هم اندېښنې زیاتې شوې چې تېر اونۍ اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو څخه د خرسون ښار ونیو، هغه ښار چې روسیې د خپلې خاورې برخه ګرځولی دی. د دغو اندېښنو په ترڅ کې د سیایي مشر اوکراین ته تر سفر مخکې په ترکیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استخباراتو له مشر سره کتلی و. د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر ننه دا تر ټولو په لوړه کچه د واشنګټن او ماسکو د دوو چارواکو لیدنه کتنه وه.
د کندهار د سوداګری خونوی د سپین بولدک چمن ترمنځ لارې د تړل کېدو له امله دواړو خواو ته په وچه او تازه میوې، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټرونه ولاړ دي. د سوداګرو په وینا کې د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار ژر خلاص نه شي نو میوې او نور مواد به خراب شي او سخت زیانونه به ورته ورسیږي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د سپین بولدک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 15 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګراتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزي سوداګری پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د سپین بولدک چمن ترمنز لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچه او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولاړ دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولدک او چمن ترمنز لار ژر تر ژر خلاص نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیان نه واوړي.
د چمن بولدک تروازه چې ده د زموږ د ولسونو او د اخوا د پاکستانی ولست لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډیر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دی، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا مهال کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوه په برخه کې د انزورو، شکرپارې، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوه د اتحادیه مسول او سوداګر اجی عبدالحد غشتنه کوي چې د پلي دواړو غاړو ته مسول حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او د لارې پرانیزي.
د دې خواته او اخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، ک تازه میوه ده ک وچ میوه ده، دا خو ستوزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگذر سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي، دا مهال د کندهار په هوټلونو او واډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانه مرخلا دي، موږ راغلي د تخار نه وزدلته کندهار کې پساوي، ماته مار لارم سره ډیر خراب ولا تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. وزدلته مال سره خراب دی، هوټل کې ناس دي، سلو رس کې چې هوټل ته پراته یو، موږ ډیر په مشکلات دلته مخامې خو ډیر په مشکلات ما مور سلی ودته تخار کې داغه مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیاوله دلته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بيخي دا شو چې بيخي ستړي سولې.
مانو وزیر محمد زری غزنی ولایت می غزنی شهر اغلا هم زمو کوټه ته مزوري ته حالت نو نوایي دا کار کوم، مزوري کار کوم، دا درې ورځې کې سیدا بارډر ته بارډر خلک ولاړم، بارډر باندې پیسې را سره نستو دا دروازه نه خلاصيږي نه پیسې سره پورتال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه ته قرار ناسم نه پیسې را سره نه غوډه نه دروازه خلاصيږي
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل څه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13 یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیان سول
ل خبرونو ور اخوا
پاول کې بل اسدالله لودین وورو چې د افغانستان په اړه په لویدي زمات باتو کې سره غلي
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و دا د نېشنل انټرست خبرونه دی وی مقاله سر لیک دی په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پړه ورلغاړي ده مقاله کې ولو د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد د 2003 کال د فبرورۍ په 28مه په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو هوکړه لاسلیک کړه او له همدې هوکړې وروسته په 13 میاشتو کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو لیکوال ویلي دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولی د مقالې لیکوال په خوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولی او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې افغانستان وتلی وو وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه وو بلکې بهیري هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړي حکومت کې همدا په خوانی جګړه ماران واکته ورسېدل په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستانه د 2021 کال په اگست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړي سره لدې چې ګانو لویدیزو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وټلو پر څرنګوالي نیوکه هم کړې دي له بریتانیا خبرېدونکو ګارډین رسپانې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان د نننه د کارکونکو د انزورونو یو البوم خبر کړی دی په دغه انزورونو کې لیدل کېږي چې کومره ماشومان هم د غلطه د قانونو په کیندنه بوخت دي او د غرو لڅوکو سکار پر خرو راخته کوي او یو ځای کې کوټه کوي د کان ټول کارکونکو سر تر پخو په سکرو تور شوی او د بیوزلۍ نه خنخانی لورای په مخ کې ښکاری ګارډین لیکلی د سکرو د کیندنې کار کله نا کله خطرناک او ان وجون کیدی ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خلی بنديګي او د نن په کې کارګر بند پات کیږي د انزورونو په ډاله کې یو تنکای ځوان هم ښکاری چې لغره خویدلې پر مخ ویني بهيږي او د کان نور کارکونکو د هغه پر ټپونو پټیګدي د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاری چې په درې خرو یې سکار بار کړي او دای لشا په سر روان دی سکار هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیه هم د پخوانیو کلونو پرتله ختلې ده
یو شمیر کتاب پلورونکي وایي په وروستیو کلونو کې د کتاب مطالعه او پیرل پلور فرهنګ خورا پیکه شوی نو دوی اړ شوي چې له خپلو دوکانو کتابونه ټول او پر ځای بل کاروبار پیل کړي پخوا د کندوز ښار د ولایت واډ کې د کتاب پلورنې لسګونه دوکانونه موجود خو اوس په دې دوکانونو کې د کتابونو پر ځای د ودونو کوژدې او نورو محفلونو لپاره جوړ شوي ګلونه پلورل کیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګل فروشي ته مخه کړې ده په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشي ته مخه کړي دیرش کلن محمد الله په خوا په کندز ښار کې د کتاب پلورنې دوکان درلود هغه وایي چې په ورستوي کرلنه کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی وو نو موړی وایي خپل اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی وقت
د کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو او کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی دا هغه لامل نه دي چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه
د کندز ښار د ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
مردم امروزا بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسنی اثر کې انټرنیټ او خواله رسنی او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي او لامل زمونږ په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ لمنځه تللې. په دې وروستي کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو، نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصادي ستونزو د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ پیکه کړی او دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل،
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا ترڅنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي.
ورب شو خوست حالت په مساخیلو کې د دوه کورنیو ترمنځ شپږ کلنه دښمنی د قومي مشرانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوې. د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو کې له پیړیو راهیسې د خلکو، خیلونو او قومونو ترمنځ د ځمکو، دښتو او غرونو پر سر دښمنۍ رامنځته کیږي چې ښکېلو لورو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
په یادې اوږدې دښمنۍ کې د دواړو لورو څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د وژل شوي کس وراره وارثه سورت خان مشال راډیو ته وویل دوی د مشرانو او عالمانو خبره ومنله او خپل مقابل جانب ته د زړه له کومې بخښنه وکړه.
د مترو د دغه مملې کان یو پنځو شپته کوله و وو سی بیا دا ټول عالمان سپنګیر کومنه میګ ارسه او تمام کړه میته ورسه د دته ما په بخښله یې ولول پچی ان شاء الله چې دا کې به یو وکسانه وي ازلا بخښنه وکړي.
د دښمنۍ د بل لوري غړی شرزمان وایي دوی د دښمنۍ په تیرو شپېتو کلونو کې ډېرې سختۍ تیرې کړي او ژوند د ستونزو او کړاوونو ډاک وو.
په دا شپېتو کلو کې چې کومه لانجه د مونږ او دوی ترمنځ پېښه شوې وه مونږ کومه ښه ورځ ونه لیده او په دغه کې اوس دغه دی دا اخیری ورځ شوه. نو مونږ ډېر خوشحال یو، ډېره مننه د رسنیو نه هم ډېره مننه کوو د ټولو راغلو مشرانو کشرانو چې د مونږ په حق کې کومې دی هڅې وکړې کوشش شنه وکړل ډیره ډیره مننه کوو.
قومي مشران وایي کچيري منځګړي او مسلحين په معاملو کې طرفونه کی او د دواړو لورو خیرخواهي مقصد وګرځي په هڅو هر بدی ختمي دلای شي. یو تن سولاکون کوي حاجی زرورک وایي
کمه مشرون د کړای شي چې صدقات سره و درګي پیسې د ماخوري صدقات سره و درګي چې دونه د ماکی دا ټول کورنا ان شاء الله کیږي علماء چې ورسمرګل شي مشرون ورسمرګل شي دا خبره به ټول ان شاء الله اوس دا ته دوه مکی په منګالو کې ان شاء الله چې دا 50 درش او ګا 50 درش بدای نور متیل دي چې دا ته دوه کې خوشه باید چې موږ در په تر په کو بدلې.
چارواکي وایي کچیر خلک په خپل کې سخت مشکل ونه لري نو دوی هم آرام وي، خو کداوی او لانجوی د حکومت وخت دی آبادی پر ځای لانجو ته پر رسیدو تیریږي. د قلندر ولسوال حاجی محمد امین حقانی ول دوی د قومي مشرانو او دلی عالمانو سره په ګډه په یاد سیمه کې د دا ډول ټولو قضیو د حل فصل په لاټه کې دي.
کچیر کې دا جوړه ورځ هم تا جوړه ورځ وي کدا روغ ورځ نه دي مونږ د فرات نه د نقصانات دي مونږ کوشش داده چې د خلکو څومره مشکلات یې مونږ کوشش وکړو چې حال کو وزیت زنر سور سوالې مې دي پر خپل مې څوک دي نه.
د افغانستان او پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې له پیړۍ راهیسې د قومونو، خیلونو او خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو، دښتو او سرځایونو پر سر وسلوالې نښتې او دښمنۍ رامنځته کیږي چې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې، کړاو، بیزایه کېدو او محتاجۍ لامل ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه ترې علي د افغانستان د کندهار ولایت خبره کوم. ما پیغام داري چې دغه ترجمانان چې امریکایانو نه وتلو بعد پاره په دغه ستاسو ترجمانان دا اوس بیکاره ده. پنځه لس میاشتې کېږي په کور کې ناست یو، څوک هم پوښتنه نه کوي. ارے ته بس کار نه راکوي، وایي دا د امریکایانو سره کار کوي. ما دا یو هم دغه درخواست یا دغه خواهش چې موږ دغه واورې موږ په فیملي کې مشکل درلودی
سلام
زه محمد اسحاق اموال مو ورور از ننګرهار سر په پیغام پرې دم عدالت چې راکم خیریه بنسټونو مرستې کوي د ارمنو کسانو سره دا یو ارمنو کسانو څنګه رسیږي کسانو اخري د مرستې چې زه وسم ورته نه لري دی په بازار کې خرڅي او بل د شورا په حساب باندې مرستې ورکې هم هغه یو یو کار کې کلستر مشر واخلي نور کلستر کې اویا اتیا نفر ورپسې هغه بېچارهګان همداسې پاتې نو په امارات اسلامي باندې هغه کومه چې دغه کې شفافیت رامنځته کړي او د نړیوالو موسساتو سره همکاري وکړي بلکې دلته کوم انجینران راځي دوی دا مرستې چې دی په دې کې د ملک سره او خپلو خپلوانو کېږي او انجینر هم ورسره په فساد کې لاس لري نو هیله من یم چې زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم، زه محمد احسن میجما د هلمند د سنگین د ولسوالۍ څخه. زه په دواړو پښو باندې مایو بیم، باید دغه ماشینه پر وخت باندې راکړل شي او مستبد د کورو د اسرایو زمینه برابره شي. موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو، د کریه په اسرایو کې باید د طالبانو مشران څه موږ دا غواړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمینه برابره کړي. له ازادۍ راډیو څخه دا مننه ده چې موږ غږ د طالبانو د مشرانو پورې ورسوو. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون له مخکنی مشر شهرزاد اکبر سره د ښځو، نجونو او لږکیو د حقوقو د نقض او په ملي کچه د خبرو په اړتیا بحث کړی. توماس ویست نن په خپل ټویټر دا څرګندونه کړې. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو او څار په خاطر د شهرزاد اکبر هڅې ستایلې دي. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د افغانستان 70% ماشومان د اقلیمي بدلون له امله له جدي ګواښ سره مخ دي. سیف د چلډرن په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، اقلیمي بدلون ټول هغه ماشومان له خطر سره مخ کوي چې د کورنۍ اقتصاد په کرنه تکیه دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د شپږ دیرش ټنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر لیکلي چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته رسیدلې. د امریکا په منځماله ټاکنو کې جمهوري غوښتونکي وتوانېدل د استازو جرګې کنټرول پلاس کې واخلي. جمهوري غوښتونکي 213 څوکۍ ګټلې، ډیموکراتانو 211 څوکۍ خپلې کړې. او د امریکا په تگزاس کې هغه زنداني اعدام شو چې 18 کاله مخکې خپل امیندوار ملګري او وکلان زوی وژلې و. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تر لاندې د میورسته فریده سیال او نور بس دی پروگرام.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بس دی پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. د طالبانو تر واک لاندې ښځې څومره د نظر څرګندولو او نیوکې حق لري؟ په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانیوایي په وروستیو 15 میاشتو کې د فعالیتونو هدف یې ښځو ته د زده کړو او کار د حق لپاره عدالت غوښتنه ده، خو د طالبان لخوا د دوی اعتراضونو پرلپسې په تهدید نیولو او ویرولو خاموشه شوي دي. یو شمېر افغان فعالان وایي د طالبانو په زندانونو کې د ورځو او اونیو له زندان تېرولو وروسته اوس دلیلی چې افغانستان ووزی. خو د راپورونو پر بنسټ لا هم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو په توقیف کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ویلي دي چې طالبان یې په وروستیو کې څو تنه همکاران نیولې دي. طالبان تر اوسه پورې د ظریف یعقوبی، فرحت پوپلزی او هماره یوسفی د نیول کېدو ادعا په اړه خاموشي غوره کړې ده. نن موږ په خبرونه کې پم دې موضوع بحث کوو چې ولې د طالبانو تر واک لاندې ښځو ته د نظر څرګندولو حق نه ورکول کېږي او ولې د ښځو د حقونو فعالان د طالب چارواکو لخوا نیول کېږي. بخبرونه کې رسره ملمنی هم شته زموږ د خبرونه ململی د مدني حقوقو فعال مرمن اوګي امیل او د خزو د حقوقو فعال دنیا صفیده چې زموږ ملمنی هم په کرخ سره وصل شوې دي. مرمن صفی په پیل کې به تاسو تر اوسه ستړي مشي په خیر راغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله کداره ته په پیل کې وای چې دغه مرمن چې نیول کیږي موږ راپورونه درلودل چې په روستي ورځو کې درې مرمنې دغه ډلې ظریفه یعقوبی فرحت پوپلزی او همره یوسف نیول شوې دي. دغه مرمنې په اصل کې دوی وسله نه لري یوازې راپورته کیږي خپل نظر بیانې کچورته دوی ته اجازه ورکړي چې خبري وکړي په دغه کې به څه ستونزه وي ځکه دوی خو عملا جنگ نه کوي.
ډیر زیاته مننه سلامونه تاسو ته او تاسو میمنه ته او تاسو ته ډیر خوشاله شوم چې نن ورځ تاسو بیا هم تاسو سره زما خبرې زنه په کومه چې ولی طالبان د نړۍ د خزونه ځکه د نن ورځ کته چې دا د مخکنی خزانه ده چې بي سواد او سي دي دوی شل کلم دا سوی دي زیار باسه خپل ځان یو شخصیت جوړ کړی دا او د کوم نن چې دوی حق سلب شي او کینی په قرار وګوري چې دوی حق سلب شوی دا او دوی زنه په کومه کله چې طالبان قدرت ورسیدل یوازینی ستونزه اصلي ستونزه دوی د خزو سره درلوده. هر حکم هر قانون چې دوی صدر کوله چې دوی جوړول دا خزه باندې وو څه کده غیران ایرانی ما چې تاسو په کوم اساس په کوم مسؤلیت او په کوم حق تاسو داسې بندونه خزه باندې راوړي دا په چی کې ویل شوی دا په قران کې په حدیث کې په شریعت کې به شي کته غواړي تر اوسه دوی نړیوال پر اسمیت نه دی پیژندلی خلک د افغانستان خلک هم دوی نه پیژني پر اسمیت کله خلک د افغانستان خلک امغه اساسي حق مخصوصا د خزو اساسي اولي حق خپل چې دا غد تعلیم حق او د کار حق او د ازادي د ګډیدل د پوشاک ټول شان دوی حق خپل د خزو او کله چې دوی د متحدین جنو باندې کوي ځان سره یې اول خو دوی منکر کیږي چې موږ دا دوی نه دی خپل موږ دا نه دی راوول او کله چې درسانه دوی نه خپل خلک نړیوا د سازمان ملال او اروپایی و دن خبری که بیاد دوی اقرار کهی شو و مونگ داخل دو بری کاریده
مرمن صافی پا بخینی سر مرمن صافی اغا انجونه چی تیر زل طالبانونی ولوی او روست بیا یو کلپ داخلی وزارت خبور کلا باقی که داد انجونه و اترازون را غلی و تاغ انجونه دا نیول و پرام پا دوی پخکاره دا ول بانده و نوالی شد دوی لخوانی ول شویده و دای تایید نکره چخ پور شو بیا معلومه شې چې د غنجونی د دوی په توقيف کې دي ځکه دوی ښکار دغه موضوع نه تاییدي کچورته دغه وضعیت هم داسې دوام پیدا کړی یو غنجونی چې د عدالت غوښتنې لپاره غږ پورته کوي دوی داسې زندانونو ته وړل شي تاسو فکر کوئ چې دغه د حق یا دغه حقوق چې دوی د غوښتنو لپاره سره کونو تراوزی دا په دې ارزي چې غنجونی په زندان ته لاړ شي
څه خبره ده دا چې کدوی یو انجن اخلي کله چې انجن کشل که هر څنګه انجن واخني مونږه د دوی د باندې کول د دوی باندېونه مونږه اسمن نه دادی کو خپل ترجمه ته دوام ورکو او دوی چې داسې کار کوي چې غواړي د متارزي انجن چې اخلي دوی تهدید کوي او دوی نه ډیره ضمانت اخلي او دوی د خلونه هغه شورته وایي چې هغه اخلي اعتراض نامه احضار نامه چی ده بزور اخلی یو ده شروع پا وقتی یو ده تلوی خرنجون سونه چه دوگوی ویدوخ پرسه وی و خوزه هم ده خواهیم چه دوی رباوی بندیکوی بیاوایی چه مونگا ده کار نده کری کلا چه خان خبری گی بیا دوی خرار کری چه وگو مونگا دوی بندیکوی ده و دستی دوی اعتراض کری خونو تاسی دو مونگ حق وار که ولی مونگا اعتراض وار وکو کدا چې زمونږ حق چوکار په څام کې وای نه تر اوسه یو نیم کار څو خوانځي خلاصوي نه ده دا ځکه په څام کې ده چې جنو نو تاسو وای کوم حق کوم حق چې دوی موږ ته اسلام راکړي کا د اسلام په شریعت باندې په قانون کې وای چې موږ
مرمن صافی طالبان همیشه دا خبره کوي چې دوی به مرمنو ته حق ورکوي د اسلام په چوکاټ کې به ورکوي او دوی به شرایط برابرې دوی هر وخت همدغه مسله یادوي تاسو فکر کوي چې کچرته مرمنې د دې ځای چې سړک تر اوزي او دوی اعتراض وکړي یو څه صبر وکړي خبوي داسې
دوی خو نه مانی دا وایي زه نه ما څو ځلې همدا خبره کړې ده چې ولې دوی چې په دوحه کې ځي هغه ښځو چې لابي ښځې دي پروژې ښځې دي مافیایي ښځې دي هغوی سره خبرې کښېني خبرې کوي کښېني که نه او پر تلو په دغه ځای نه کوه ولې د خپل افغان ښځې چې په افغانستان کښې ده په همدا افغانستان کښې د څونه ستونزو سره مخامخ دي ولې دوی سره نه کښېني خبرې نه کوي چې ستونزه حل شي ولې دوی داسې دا کار نه کوي هغه د دوی الله مجاهد ویلي وو چې مونږ دا کار نه دی کړی او مونږ د ښځو حق ورکړی ده د شریعت د قانون پر اساس کوم هماغه حق چې تاسو مونږ ښځو ته را کړي هماغه حق راته ووایي زمونږ ډېر ښځو د دولتي ادارو کښې کار کول هغه ټول د کار نه ایستلی ده که یو څو اندک او نسرت ښځو دي د هغوی معاش هم ډېره ټیټ کړې ده د نارینه معاش هم دونه دي او د ښځینه معاشونه هم لږ کړې ده یوازې دا خبره نه ده ډېره ستونزه د ښځو ستونزه په افغانستان کښې ډېر شوی ده مخکې یو دوه هفته مخکې امامونه بنده کړ ورزش ټیمونه بنده کړ تفریح دا شیان مونږ ولې مونږ خدای آزاد پیدا کړې ده او دا زمونږ حق دي چې ازاده وګرځو هر شی بندیزونه ولې د ښځو باندې را وړي ستاسو ستونزه څه شی ده ښځو باندې که ستاسو ستونزه دونه ډېر دي نو کښېنې مخامخ ولې ډارېږي د ستونزه د ښځو د افغان ښځو نه افغان ښځو نه یوازې قلم په لاس کښې لري او یوازې د هغه شعار دي د هغه خبرې دي نور هغه شی نه لري د هغه د دوی د قلم نه د دوی د سواد نه ډارېږي طالبان
ډېره مننه
که دوی کښېني یو جلسه ونیسي ستونزه حل کېږي مګر دوی نه غواړي د خارجیان ښځو سره کښېني چې مافیایي ده او د افغان مېرمن ښځو سره نه کښېني
ډېره مننه تاسو ته بېرته را ګرځو مېرمن اوګۍ امیل هم را سره په خپرونه کې وصل ده تاسو ته ستړي مه شو وایم په خیر راغلې مېرمن اوګۍ تاسو هم که راته دا موضوع وایي که دغه مېرمنې چې اوس په دې وروستیو کې اعتراضونه کوي سړکونو ته راوځي د دوی نیول او زندان ته اچول آیا په دوی په دغې باندې ارزي چې دوی د کوم حقونو لپاره مبارزه کوي چې دوی زندان ته لاړ شي
مننه کوم لومړی تاسو ته مېرمن صافي خوب ته ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم واقعا دوی که خپل آواز پورته کوي او زندان ته ځي قرباني ورکوي او په افغاني ټولنه کښې چې یو دودیزې ټولنه ده یو مېرمنه یوه جلکۍ یوه خور چې زندان ته ځي تاسو پوهېږي چې د دوی دودونو خلاف ده یوه ښځه بیا هغه کورنۍ نه مني څومره مشکلات دي یو ښځې زندان تګ دپاره هغه ټولنه هغه کورنۍ څومره په کم نظر ورته ګوري څومره سخته ده مګر کله چې ظلم زیاتره د عدالتي زیات شي نو مجبور ده چې یو تعداد یو لوی او پراخ کشر دپاره دوی پاس دي د مبارزه وکړي خپل آواز پورته کړي ځکه چې دا د دوی مقدس غوښتنه ده مونږ افغانستان کښې چې کوم ښځې دي دا دوی خپل نارینه جنګونو په اوږدو کښې نیم پېړۍ مونږ څه کم جنګ تېر شو او په دې کښې مونږ ډېر نارینه له لاسه ورکړو اوس دغه مېرمنې ټول مجبور مکلف دي مسؤلیت لري چې د خپل کورنۍ د ژوند د بقا لپاره کار وکړي نفقه راوړي خپل اولاد ته خپل ځان دپاره دا حالات دا ستونزې مشکلات چې دوی لري آیا طالبان پوهېږي چې دا مېرمنې څومره تکلیفونه وباسي مجبور مکلف دي او ډېر هغه لري احتیاجي لري په دې باندې هېڅ دوی بحث نه کوي په دې باندې هېڅ دوی غوږونه نه ګروي د دوی اصلي کارونه دوی په دې شل کلونو کښې تعلیم یافته شول دوی ډېر وړتیاوې پیدا کړل ډېر ښه ظرفیتونه یې پیدا کړل دوی خپل بیداري شعور ته ورسېدل یو څه زمینه مساعده وه خو دوی په کورونو کړي صرف هغه څوک چې تلاشي کوي هغه ځای کې چې ډېر اړینه ده خال خال مېرمنو ته اجازه ورکړې دي او چېرته چې دوی کښېني بحث کوي بیا وایي نه مونږ خو ورته اجازه ورکړې دي نو په هغه اصلي ځایو کښې چې هغه مېرمنې رسېدلې وي او ډېر ضرور و اړین و چې د دې ټولنې حیات پر مخ ده او د ټولنې د پرمختګ لپاره غوي ډیر مفید تمام دي د ګټور او غوي راغنده غدون په ټولنې کې هغه یې مان کړل هغه یې په کورونو کړل او دا تعلیم چې دا جنکۍ اوس پاتې دي دا خود یو مملکت د بقا مسله ده سبا ورځ دا اوس ورته مسخري ښکاري ډیر به عادي خبره ښکاري مګر په یو تاریخي وخت کې بیا اوس چې موږ یو ځل کې مونږ لرو چې کانکور کې اشتراک وکړي او جلکیونه لرو چې هغه د طب نه فارغ شي او هغه تعلیم یافته وي چې نورو جنکیو ته درس ورکړي یا په دې ټولنه کې کار وکړي په مختلفو چارو کې بیا دا وروسته بیا دا درد بیا پیدا کېږي. خو اوس دا رقم چلن ظلم دی، دا یو ملي خیانت دی چې د میرمنو سره دلته کېږي.
میرمنوګۍ تاسو یادونه وکړه چې په ټولو برخو کې په هتاپ زیاتره برخو کې میرمنې اوس په کور ناستې دي، کار نه کوي. کوم بیرته دغه موضوع ته راوګرځو چې دغه دنجونو نیول، دغه معترضین چې زندان ته وړل کیږي توقف کیږي. معلومه ده چې دوی هغه پولیس چې په نظام په تیر نظام کې کار کول هغه اوس په کور ناستې دي. څه فکر کوي دغه نجونې چې وړل کیږي، تاسو مې یادونه وکړه چې د دودونو خلاف یو خبره ده چې ونجلۍ زندان ته وړل شي، هلته ښځینه پولیس نشته، دوی سره چې کوم برخورد کیږي دا د افغاني فرهنګ او د اسلام سره په تضاد کې نه ده؟
ټول دنیا پوئیږي، دوی پوئیږي، اما زه نه پوئیږم چې ولې داسې کړنې داسې برخوردونه د میرمنو سره کیږي. دا لوی ظلم دی. خدای باور وکړه چې د سړي هغه انساني وجدان ته تکان ورکوي. څنګه دوی کولی شي خپل یو خور یا مور په زندان کې ویسي خلاف د ټول عناناتو او کلتور، او چې هېڅ جرم نه دی کړی؟ جرم دا دی چې خپل د عدالت د پاره، خپل د روا غوښتنو د پاره خپل آواز پورته کوي په انساني ډول، او دا بیا داسې یو برخورد ورسره وشي دا ډېره سخته ده. دوی غواړي چې نور ښځې جرأت ونه کړي، ځکه چې دغه حرکت خو ډېر سخته ده، نو نور ښځې به هېڅ خپل آواز پورته نه کړي، او بیا خلک به هم پوه نه شي چې موږ څه کارونه په دوی باندې کوو. تاسو ته معلومه خبره ده چې ورځ تر بلې د دوی لپاره محدودیتونه وضع کېږي، څنګه چې صافۍ خورو ویلې، پارکونه، تفریح پارکونه چې هلته فقط ښځې تللي، فقط جنکۍ تللې، نارینه پکې یو هلک حتی نه کلان اجازه نه درلوده، هغه یې بندې کړي، امامونه یې بند کړي.
نو د دومره محدودیتونو وضع کولو هدف څه ده؟ میرمنو گئی د دومره محدودیتونو وضع کول هدف څه دی؟ لکه مخ نه چې طالبان وخت رسیدلی دی، موږ فرمانونه وینو چې اواز د خزو په اړه صادریږي او په دوی محدودیت وضع کیږي، هدف څه ده؟
ولله هدف یې فکر کوم چې دوی د خزو د جرأت نه، د دوی د وړتیا نه، د دوی د حضور نه په ټولنه کې یره ولري، ځکه ښځې ډېر تر نارینه وو باتدبیرې دي. که چېرې یوه ښځه هغه خپل بلوغ ته ورسېږي، هغه خپل علم پوهې ته ورسېږي، خپل هنر ته ورسېږي، نو دا ډېر ښځه لیدی شي، ډېر ښه وړتیاوې ښودی شي، او ډېر د پام وړ کارونه کولی شي، تر نارینه وو زیات دا کولی شي چې وزري.
یو بلې موضوع ته دلته اشاره کوم میرمن میل، دلته یو بلې موضوع ته اشاره کوم. په تیر نظام کې موږ ښځې درلودلې چې هغوی کار کوو، او دا نن چې موږ کومې میرمنې ګورو چې دوی د خپل حقونو لپاره راپورته کیږي، دوی په هغه تیر نظام کې زده کړې کړې دي. یو له دوی نه پورته نه شوه، نظام یې چپه نه کړو، او د دې غوښتنه یې ونه کړه چې دوی داسې څه غواړي چې هغه به د نظام خلاف وي. دې نظام کې تاسو څه فکر کوئ چې میرمنې داسې غوښتنې لري چې دوی به نظام ټول غواړي چې طالب ورسره نه کینی، او یو پایلې ته نه رسیږي، او بل اخره دغه د نجونو سر زندان ته رسیږي؟
نه والله، دا فکر نه کوم. دې ټولنه کې هېڅ کلام د ښځو هغه وخت هم د سر په سلو کې خپل حقونو ته نه ورسېدلي څنګه چې لازم وو. په هر صورت خو بیا هم یو زمینه مساعد وو، او عادي اقر ښځې ورسېدلې، او ځینې ځایو کې دومره محدودیت، دومره ظلم زور نه وو ورسره. نو خبره په دې کې ده چې اوس د دې ښځې په مقابل کې دومره نفرت انګیز برخورد کوي،
که بوای چی دا مور نه ده دا خور نه ده پدی باندې کور ودان نه ده پدی باندې ټوله خنخ کاری د دې ټولنې بقا د پر امدا میمنه ده چی دا ټولنه اوس مونږ ګورو تاسو استین غاستو زه پیغام په اسلام کې خودم رلوی احترام خزه د پاره شته دی چې دوی د کوم مدل اسلام دی دا ولی دا د خزو خلاف اسلام خو ښځو دپاره ماشاءالله ډېر زیات حقونه یې ورکړي ډېر زیات عزت یې ورکړي چې دوی ولې خلاف دا هغه برخورد کوي ما دپاره همیشه دا سوال دی چې ولې او په دفترونو کې چې ځینې ښځې دپاره دومره زشت برخورد کېږي دومره ناوړه برخورد کېږي چې د سړي زړه درد کوي هلته پاسپورټ ته چې ځي داسې تیر وهي ښځې ته ښځې سره خو لرې ودرېږه او دفترو کې چې ځي خو اصلا اجازه ورته نه ورکوي او دوی په بس ته سترګو ورته ګوري ته باور وکړه چې د دې حالتونو نه سړی ډېر خفه کېږي ډېر متاثر کېږي باید خپل آواز پورته کړي چې ولې
ډېره مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو میرمن صفی که تاسو راته ووایئ چې کله چې په دغې میرمنو باندې محدودیتونه وضع کیږي په افغانستان کې او د هغوی په اړه یو فرمان صادریږي په ټوله کې یوازې په داخل کې په نړیواله سطحه باندې هم غبرګونونه راپارېږي تاسو څه فکر کوئ دغه د محدودیتونو وضع کول د طالبان د حکومت رسمیت پېژندلو سره څومره تړاو لري؟
طالبان حکومت او د ښځو حقونو او د ټولو د افغانان د افغان شهروان چې په افغانستان کې اوسېږي که نارینه که ښځینه دا ټول حق لري چې په خپل هېواد کې ازاده وګرځي وظیفه ته ولاړ شي هر شهروان چې هماغه حق لري که نه ډېر غټه اغېز لري ارتباط لري ورسره که څه چې جامع جهاني ملل اروپایي هېوادونه غواړي که هغوی دا طالبان عمل وکړي او د ښځو حقونه ورکړي څه شی چې ښځو غواړي مونږ هم نه غواړو ځکه اروپایي خارجیانو غوندې د ژوند مونږ ته محیاتي اسي کولی نشي ځکه زمونږ هېواد د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ ده یوازې دا ستونزه ده ښځه ستونزه خو لا خوش کړي دخوا او زموږ اقتصادي وضعیت د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده خانم میرمن هوګي اشاره وکړه کنه چې زموږ ډېرې میرمنې دي چې د خوړلو لپاره څه نه لري دوی په کور کې مجبور نه ده خپل هغه ولاس یو څه کار کوي د خپل ماشومان لپاره یو حلاله لقمه ډوډۍ پیدا کړي چې دا څنګه ته ټول مشکلات د ښځو باندې راوړي نو هغه څه وکړي مجبور دي خدای نخصه په یو بد لار او لار یو ډوډۍ پیدا کړي خپل ماشومان لپاره خو مجبور ده طالبان خلک مجبور کوي دوی باندې ځنه راوړي د ښځو پته زموږ جوانانو باندې چې دوی د خپل هیواد نه تښتي ولاړ دي که پلار یې مړ شي هر رقم چې خو نه غواړي په داسې محدودیتونه چې دوی د ټول حقونه اخلي دلته ژوند وکړي که یوازې ښځو نه او که جوانانو وګورو که نور د تاجک پښتو نظارت بس د ټولو حقونه سرسوی ده که دا څه چې اروپا غواړي چې د ښځو زموږ افغان ښځه غواړي چې زموږ حقونه راشي او ښځه پرېږدي خپل دنده ته ولاړ شي او داسې وایي تعلیم ته نور په ټوله دا همشمول حکومت جوړ کړي زما په نظر همشمول حکومت جوړ کړي او ټول پېدون ورکړي او ټول ته حق ورکړي که ښځینه وسي نارینه که پښتون ته ټول ته حق ورکړي چې همدغه غوښتنه زمونږ هم ده د ښځو غوښتنه ده او د نړیوال هم ده که دا کارونه چې زما په نظر د رسمیت د پېژندلو د رسمیت د دوی ضربه د نړیوال او سازمان جامع جهاني ده ټول خلک دوی په رسمیت پېژني که داسې ګډوډي اوسي چې د ښځو حق معلومه نه ده دلته د خوراکه مواد څونه جیب سوی ده خلک کار کولی نه شي نو څنګه دا مواد خوراکه واخلي د خوړلو لپاره داسې وضعیت د بحران وضعیت اقتصادي ده هر شی شته نو څنګه خلک دوی په رسمیت وپېژني د افغانستان خلک مونږ که مونږ یو سروې وکړو په افغانستان کې په دوره دا طالبان یوازې په توفنچه توفک سره خلک مجبور کوي چې هغوی ته رایه ورکړي خدای ولکه په رضایت خلک ورته رایه ورکړي
میرمن صفی که دا امرته ووایي چې په دې وروستیو کې چې دغه محدودیتونه په میرمنو باندې وضع شوي دي او هغوی چې خپل غږ پورته کوي په داسې ډول باندې خاموشه کیږي چې یا زندان ته وړل کیږي یا زیاتره هغه مېرمنې چې مخکې دوی سړکونو ته وتلې اعتراض کوي اوس له افغانستانه بهر دي. که چېرته دغه سلسله داسې دوام وکړي تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې به داسې له دې نه وروسته بیا کوم مېرمنې وي چې هغوی راپورته شي او دغه کوم حقونه چې دوی ته نه دي ورکړل شوي د دوی لپاره غږ پورته کړي؟
که داسې وضعیت وسي ولې نه؟ زما په نظر زه خو خپله غږ پورته کوم او ترڅو چې ژوندی یم غږ پورته کوم، ځکه زموږ حق موږ ته اسلام زموږ حق راکړی ده. دوی څوک دي چې سمه دي راغلي په زوره دا حکومت اخیستلی یو تاله یا امریکایان دوی درته راوړي او دا کولی نه شي چې زموږ حق واخلي. تاسې قسم باور په خدای وکړي کله چې موږ د اعتراض لپاره وځو موږ باور نه لرو کله چې کور ته موږ سمه سالم ژوندي کور ته راځو که نه، ځکه موږ دوی موږ باندې فایټ کوي، تفنچه باندې فایټ کوي، موږ تهدید کوي، بندي کوي، داسې نور کارونه هغه د ښځو باندې کوي. ولې داسې څه کار نه کوي؟ په اسلام کې تاسې ویلي دا شرم نه دی اسلام د نکانه چې یو ښځه افغان ښځه سره یو افغان میرمن مسلمان ښځه سره چې داسې سلوک وکړه داسې برخورد وکړه په کوم به د اسلام په کوم وضعه کې داسې راغلی ده؟ داسې خپل ځان چې مسلمان ګڼي چې وایي موږ مسلمان یو د افغانستان مخکې ده جمهوریت په مخکې د کافر و خلک داسې ګرځېده اوس موږ راغلي چې مسلمان اوري توبه نه وکړه. افغانستان دا ور نه مسلمان وکړو، افغانستان خلک نه خلک مسلمانو په کورنۍ ټول کورنۍ مسلمان دي او په کورنۍ مسلمان کې پیدا شوی ده. او که دوی نه پوښتنه وکړي د دوی سمه اسلامیت هم نه ځنې دي د اسلام په چوکاټ کې دوی سمه غیر قانون نه تطبیق نه کوي.
مېرمن صفای بلند وکړه ته وایي اوس حل لار څه ده؟ موږ باید په کومه لار لاړ شو؟ طالب چارواکو سره مېرمنې باید په کومه طریقه اوس عادي عقل برخورد وکړي چې هغوی اجازه ورکړي چې دوی راشي خپل نظر بیان کړي تر څو عادي عقل موږ یو حل لارې ته سر ووزو؟ که دا وضعیت دوام وکړي موږ نتیجې ته نه رسیږو.
یو ځای حل لار همدغه چې باید یو مشمول حکومت جوړ شي، ښځې ته حق ورکړي په سیاست، په اجتماع، په ټولنه، په هر ځای کې باید ښځې ته حق ورکړي. چې اټکل مخکې په جمهوریت کې سمه ده، زه نه وایم د جمهوریت پشتیبانی نه کوم، په هغه کې ډېره فساد وو. ما هغه حکومت زما ډېر نه خوښېده ځکه دا په هغه کې د ښځو ډېر حقونه سلب شوي وو. مګر د اسلام د نګانه چې چې اسلام ویلي د ښځو حق ورکړي او ښځو ته عامه شمول حکومت جوړ کړي او کین د خپل افغان میرمن ښځو سره مخامخ خبرې وکړي، جلسه وکړي چې د دوی ستونزه څه ده، دوی څه غواړي، ښه د افغان ښځه څه غواړي، چې دا ستونزه حل شي تر کله پورې موږ همداسې په ګاډې ورکړو جنګ کړو په همداسې وضعیت کې زموږ مور پلار زموږ اجداد همداسې وضعیت افغانستان جوړ شو تیر شو موږ خپل ژوند پوه نه شو او اوس همدغه همداسې وضعیت روانه ده. کله پورې چې وګورو داسې وضعیت وسی دا اوس نسل په تعلیم یافته باسواده نسل دي کوي موږ هم ټول په یو ځای کې
مندانه. مېرمن اوګه که تاسو راته وایئ چې تاسو حل لارې څه وړاندې کوئ، بل اخره موږ باید په کومه لار طالبان سره لاړ شو چې یو داسې یو ټکی ته سره ورسیږو چې توافق وشي؟
شما په نظر بیا به زموږ اواز دی واورې او دې د پاره باید مثبت جواب ورکړي او داسې دې نه کوي چې هر څه دوی ګوري په سترګو باندې او نړیوال یې ګوري ټوله دنیا اوس دنیا داسې نه ده لکه پخوا په څېر چې که دوی زموږ اوازونه خپه کړي او دنیا به خبرېږي نه. اوس دنیا لکه یو ورغوي غوندې یو کلی غوندې دی، اوس ټول د هر لارې نه امکان د دې شته چې حقایق باید خپرې شي او ټول دنیا باید په موږ باندې پوه شي چې دلته څه تېرېږي. او که دوی بیا انکار کوي همیشه مکرر انګي څنګه چې هر څه ویني بیا وایي خدای دې نه کړي داسې نه ده او دنیا
ګوره کوي. ډېر زیات مننه
کوم. نو هم د دې اوازې نه به خفه پاتې نشي، بیا به نو بیا ناری سوري وي اوازې نه به چې څومره چې ته ظلم بیا ته ناممکن ده چې اواز پورته نشي. هلته که مړینې هر څه وي انسانان قرباني مني مګر ظلم نشي منلی. اسمان د نورو د ژغورل دپاره خپل سرونه ورکوي، خپل اواز ورکوي، پورته کوي او خپل هر هغه رسک چې ورسره مل وي هغه ته ځان ورکوي. نړیوال باید که دا داسې دوام وکړي باید لکپدینې نظر وکړي، دوی باندې باید فکر وکړي چې دا هېڅ امکان نه لري چې دا ټولنه په دې رقم نور پرمخ لاړ شي.
ادي اکل باید یو کس نمونی ولشی د تغییرات د پاره او دی هم باید خپل ځان کې تغییرات راولي.
ډیره زیاته مننه کول مودان مننه ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې ګډون وکړو. لته سو قدرمنو ملمنو مننه کو هر یوې اوګي میل او دنیا صفه څخه اوس به محاسب تلاش ته ورشو. زموږ همکار د فیسبوک کمنټونه بل موږ سره شریک کړي. حسیب صاحب ستړي مش
سلامونه تاسو ته نورام کرنو ته په دغه موضوع باندې کوم پوسټ پر د ازادي رجو پر پښتو فیسبوک باندې شوی او غنو کسانو خپل نظرونه شریک کړي دي. زه به دلته یو څو د کسانو نظرونه وایم. ولید احمد شریف وایي په افغانستان کې نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم د اعتراض او انتقاد حق نه لري. داسې ډېرې بلګې شته چې د همدې سالمو نیوو کلامله خلکو ته د طالبانو له خوا څخه لیکلي په مسنجر، په واټساپ، په ټلیفون د بل چا په خوله او مخامخ اخطار ورکول شوی او نورو پکې سرونه د لاسه ورکړي، زندانی شوي، وهل شوي، شکنجه شوي او بې عزته شوي دي. میرویس افغان لیکلي هیڅوک دا اجازه نه لري چې خپل آواز اوچت کړي، ټول او د خپل د حق غوښتنه وکړي، خلک د غلام او کنیزې په شان ژوند کوي. بشیر امیری لیکلي دي دا خبره رښتیا نه ده چې پر ښځو یوازې هغه علم فرض دی چې الله تعالی پرې وپیژني او په داسې بیانونو باور مه کوئ. زه نه پوهیږم چې اوسني مشرانو ولې هر چاته د فتوا ورکولو اجازه ورکړي. موږ د خپلو خویندو، لونو، میرمنو او میندو د تعلیم لپاره کار کوو. راځئ چې په ګډه افغانستان تعلیم یافته کړو. پردیس شیګیوال بیا لیکلي خلک یې دومره مجبوره کړي چې د وی بوجې وړو په ورکړي سره د هغوی ټول نظرونه په خپل طرف کوي. دغه راز یو بل اوریدونکي هم لیکلي دي ادریس پکتیاوال په نوم باندې، ښځې د ژوند حق نه لري، ته د نظر خبرې کوي، هر فرمان یې د ښځو لپاره وي، افغانستان کې ژوند کول ډیر سخت شوی. دوی د خپل نظر په پای کې د اوف لیکلو سره خپل نهیلی څرګنده کړی ده او داسې نور کسان هم خپل نظرونه شریک کړي.
ډیره مننه تلاش صاحب کور مودان چې د فیسبوک د ګډونوالو نظرونه مو هم را سره شریک کړه. زموږ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو الله مال.